د سهار لس بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربه یم. تخنیکي چارې شمشاد صدران مختوړي. السلام علیکم. د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې به وړاندې واوري چې د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د امریکا او چین اختلاف د دې سبب شو چې په افغانستان کې د ملګرو ملتو ماموریت موقتی تمدید شي. خو لومړی تر هر څه مخکې خبرونه. د څو مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او دغه هیواد یو شمیر پوځي او استخباراتي چارواکو د افغانستان په اړه غونډه وکړه. زلمی خلیلزاد وایي چې د سولې خبرې سمې روانې دي. او بلغاریا د هغه مشکوک کس په اړه د بلغاریا د سفر په اړه تحقیقات کوي چې په نیوزیلند کې پرون په جمعات کې خلک وویشتل. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون له خپلو لوړ رتبه پوځي او استخباراتي چارواکو سره د افغانستان په اړه پټه غونډه وکړه. په دې غونډه کې د هغه مرستیال مایک پینس، د لویو درستیزانو د کمیټې مشر جوزف دانفورد، د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو، د سی آی ای مشر جینا هاسپل او د ټرمپ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن حاضر وو. د سپینې ماڼۍ و چارواکي د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط اسوشیټیډ پرس ته ویلي چې دا کسان په واشنگتن کې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب تر خبرو وروسته سره راغونډ شوي وو. هغه همداراز ویلي چې ټرمپ او د هغه لوړ رتبه مامورین د امریکا د دفاع وزارت په پټه خونه کې چې ټانک ورته ویل کېږي کښېناستل. د دې سري مجلس نور جزئیات نه دي څرګند شوي. د وسلوالو طالبانو چارواکو اسوشیټیډ پرس ته ویلي چې هغوی له درې تر پنځو میاشتو وخت کې له افغانستانه د ټولو ځواکونو د وتلو غوښتونکي دي، خو امریکایي ځواکونه د دې لپاره اتلس میاشتې وخت غواړي. اسوشیټیډ پرس وایي امریکایي لوری شایي په دې ټینګار وکړي چې په کابل کې د خپلو ډیپلوماتانو او سفارت د ساتنې لپاره یو شمیر پوځیان وساتي او له تروریزم سره د مبارزې لپاره د یو شمیر ځانګړو ځواکونو پر پرېښودلو هم ممکن ټینګار وکړي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر ټویټر لیکلی دی چې د افغانستان د سولې بهیر په سم لوري روان دی. خلیلزاد وړاندې لیکلی دی چې بیرته واشنگتن ډی سي ته ستون شوی. ښاغلی خلیلزاد او د دې ټیم د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره تر شپاړس ورځنیو خبرو وروسته واشنگتن ته ستون شوی. د دې غونډو په اړه معلومات د متحده ایالاتونو له چارواکو سره شریکې کړي دي، خو په دې برخه کې نور جزئیات نه دي ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د جنگي جرمونو د نړیوالې محکمې استازو ته به چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د فعالیت د څرنګوالي په اړه تحقیقات کوي ویزې ورنه کړي. مایک پومپیو پرون وویل چې دا کار په امریکا کې د قانون د حاکمیت په اړه سوال پیدا کوي.
The United States will implement these measures consistent with applicable law including our obligations.
دوی وی د امریکا متحده ایالات په دغمونه د نافذو قوانینو او د ملګرو ملتو له موافقه سره سم واخلي. د ویزه محدودیت بس موږ د هڅو پای نه وي. که محکمه خپل لار بدله نکړي موږ د نورو ګامونو اخیستو ته هم تیار یو چې اقتصادي بندیزونه هم پکې دي. زموږ د حکومت لومړی او تر ټولو مهمه وظیفه زموږ د خلکو دفاع ده او دا کار وکړو. د جنگي چورمونو نړیواله محکمه په حق کې ده. د دې محکمې مشر قاضي د 2018 میلادي کال په نومبر میاشت کې ل خپل قاضيانو وغوښتل چې په افغانستان کې د امریکا د جنگي چورمونو د ادعاو په اړه تحقیقات وکړي. سپین مڼې تیر کال په سپتمبر کې هم په دې برخه کې د نړیواله ادارې ته خبرداري ورکړی وو. د بلغاریا څارنوالان د استرالیا د هغه کس په اړه تحقیقات کوي چې شک پرې کېږي چې پرون یې د نیوزیلند په کریسټ چرچ ښار کې په دوو جماعتونو کې نه څلوېښت تنه ووژل. د بلغاریا لوی څارنوال سوتر ساتاسروف پرون وویل د استرالیا دغه مشکوک وګړی برنتون تاران د تیر کال د نومبر له نهمې تر پنځلسمې په بلغاریا کې و. د لوی څارنوال په وینا تارانت ادعا کړې ده چې د لرغونو ځایونو د لیدنې لپاره بلغاریا ته تللی و. تارانت د 2014 میلادي کال د دسمبر په 28 او 30 شمه په بس کې سربیا، کوریشیا، مونتینګرو او بوسنیا هرزګوینا ته هم سفر کړی و. روسي خبردار چې د امریکا متحده ایالاتونه، اروپایي ټولنه او کاناډا پر یو شمېر روسي چارواکو او سوداګرو نوي بندیزونه لګوي. دوی دا کار د اوکران په چارو کې د روسي د خصمانه مداخله د دوام لامل کړای دی. د امریکا د خزانه وزارت پرون په دې اړه په یو بیان کې وویل بندیزونه پر هغو وګړو او شرکتونو لګول شوي چې د اوکراین پر بیړیو د روسیې په غیر مواجه حمله کې رول درلود. د کریمیا ټاپو وسمې په جلا کولو کې مرسته کړې او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو د غیر قانوني انتخاباتو ملاتړ کړی دی. د بندیزونو په لیست کې شپږ روسان، د روسیې شپږ دفاعي کمپنۍ او د روسیې دوه ساختماني شرکتونه چې په کریمیا کې فعالیت لري شامل دي. د روسیې حکومت په دې اړه تر اوسه عکس العمل نه دی څرګند کړی. ازادي راډیو په منځنۍ سبا دولس پاش نیوی په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو، د ورځې مهم موضوعات راخلو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت د یو کال پر ځای موقتاً د شپږو میاشتو په مخه تمدید کړ. په تیرو دریو کلونو کې امنیت شورا د افغانستان ماموریت د بشپړ کال په مخه تمدید کړی و. د چین او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د پریکړلیک پر سر اختلاف د دې سبب شو چې د ماموریت پرون په نیویارک کې د امنیت شورا په غونډه کې موقتی تمدید شي. په امنیت شورا کې د امریکا د متحده ایالاتونو سرپرست سفیر جاناتن کوهن غونډې ته وویل چین د یو کمربند ویلارې پروژه د افغانستان مسلې ته ورګړوي.
We are deeply disappointed that the council was not able to come to a consensus on a resolution renewing the mission.
دای به موږ ډیر نهیلی شو چې امنیت شورا ونه توانېده چې د بشپړ کال لپاره پریکړلیک تصویب کړي. چین دا پریکړلیک برمته کړی او د چین له ملي سیاسي ګټو سره یې مرتبط ګڼي. د دې پر ځای چې هغه د افغانستان د خلکو مربوط وګڼي، د دې نتیجه دا شوه چې امنیت شورا له دې پرته بله لار نه لرله چې دا ماموریت د لنډې مودې په مخه تمدید کړي. کوهن زیاته کړه چې د یوه کمربند یوې لارې پروژه شفاف نه ده، چاپېریال ته زیان اړوي او د فساد په څیر ستونزې هم لري. په امنیت شورا کې د چین د سفیر مرستیال وو هاي تاو د کوهن د څرګندونو په ځواب کې وویل چې دا له حقایقو سره په ټکر کې دي. چین غواړي چې د یو کمربند یولار له پاکستانه تیر کړي او له دې لارې دا پروژه له افغانستان سره وصل شي. پکینګ دا پروژه په نورو هیوادو کې هم پلي کوي او تر اوسه د نړۍ تر 130 ډیرو هیوادو له چین سره د یو کمربند ویلارې پر پروژه په پروژه کې د همکارۍ سند لاسلیک کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز غونډې ته وویل چې له دغو شپږو میاشتو به ګټه پورته کړي تر څو د افغانستان په اړه د امنیت شورا یوه پراخ پریکړلیک ته زمینه برابره شي. عادل راز زیاته کړه:
We regret that the nature of negotiations on this year's draft was such that the divergence
دا وایي موږ متاسف یو چې د سش کال پر مسوده خبري د امنیت شورا د غړیو د اختلاف سبب شوه او د دې پر ځای چې د یوناما ماموریت د 12 میاشتو لپاره تمدید شي، د شپږو میاشتو په مخه تمدید شو. خو موږ پوهیږو چې امنیت شورا د راتلونکو 12 میاشتو لپاره د یوناما ماموریت ته ژمن دی. د چین د یو کمربند ایوی لارې پر پروژې د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس تیر کال لا انتقاد کړی و او ویلی و چې د اکثرو پروژو کیفیت یې ټیټ دی او د دې پروژو له لارې مخ پر وده هیوادونه پوروړي کیږي چې بیا نشي کولی دا قرضونه ورکړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي له واشنگتن سره به اوژه په اوژه د یوې سمې عادلانه سولې لپاره هڅې دوام وکړي. حمدالله محب په ورته وخت کې دا خبره وکړه چې ده په متحده ایالاتونو کې د افغانانو اندېښنې هم د سولې د روانو خبرو په تړاو له امریکایانو سره شریکې کړې دي. تفصیل د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار پر ټویټر لیکلی چې د افغانستان خلک او حکومت له امریکا سره د اړیکو ارزښت پیژني او په ځانګړي ډول د افغانستان له ملي امنیتي ځواکونو سره د امریکا د مرستې منندوی دي. حمدالله محب د مارچ په 14 په واشنگتن کې د افغانستان په سفارت کې خبري غونډې ته ویلي و چې له طالبانو سره د امریکا مذاکرې د سولې ټینګولو لپاره سمه لار نه ده او د افغانستان د حکومت د مشروعیت په اړه سوال پیدا کوي. هغه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلزاد پړه ویلی و چې د افغانستان حکومت یې څنډې ته کړی، له طالبانو سره خبرې کوي او ځانته یې د وایسروی موقف ورکړی دی. وایسرو یا وایسرا د برتانیې تر اشغال لاندې هند کې د واکمن لقب و. محیب خبریالانو ته وویل موږ فکر کوو چې زلمی خلیلزاد نه پوهیږي چې مذاکرې څنګه کیږي او یا به د دې شاته بل دلیل وي. همدالله محیب وویل چې وسوال طالبان د افغانستان له حکومت سره د خبرو تبه او اړتیا نه لري، بلکې د هغه په وینا ده چې طالبان مخامخ له امریکا سره ګوري. دلیل یې دا دی چې ځانته مشروعیت ورکړي. د محیب خبرو په واشنگتن کې مثبت انعکاس نه درلود. د همدې ورځې په ماپښین د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان رابرټ پلادینو وویل چې د سیاسي چارو لپاره د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ډیوید هیل له محیب سره کتلي او د هغه له خبرو د امریکا د حکومت نارضایتي ورته بیان کړې ده. رابرټ پلادینو په دې اړه په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل
وی ریمین ان کلوز کنسلټیشن د پرزیدنت غانی د چیف اگزیکټیو عبدالله.
موږ په افغانستان کې د سولې په تړاو پر ټولو مسئلو له ولسمشر غني، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان حکومت نورو لوړ په چارواکو سره د نږدې مشوره کوو. ځانګړی استازی خلیلزاد په هر سفر کې چې د سولې په تړاو پلان شوی او موقع ورته برابره شوې د معلوماتو او جزئیاتو د شریکولو لپاره کابل ته تللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویل چې خلیلزاد د سولې د هڅو په اړه په مکرر ډول له ولسمشر غني سره خبرې کوي او په کابل کې د امریکا سفیر تقریبا هر ورځ په دې تړاو د افغانستان د حکومت له مشرانو سره په تماس کې دی. زلمی خلیلزاد په طالبانو سره د خبرو وروستۍ دور د فبروري په 15مه پیل کړ او د مارچ په 14مه واشنگتن ته ستون شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویل چې خلیلزاد په واشنگتن کې دی او د خپل کار په اړه له مشورې پیل کړی دی. پلادینو د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه خو ویل چې د سولې موافقه به پر ټولو مسئلو تر جوړجاړي وروسته کیږي. طالبانو د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو وړاندیز نه دی منلی، خو د امریکا حکومت ویلي چې له طالبانو سره د سولې موافقه به پرته له دې چې هغوی د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي ونه مني.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب ویلي چې د امریکا سره به په ګډه د سولې هڅې مخته وړي. تر دې مخکې د زلمی خلیلزاد پر هڅو سخت انتقاد کړی و. دا خبرې زر او نقیص دي که څرنګه د سیاسي چارو له کتونکي مشتاق رحیم څخه اور
تر هغه پورې زه فکر کوم چې ښاغلی محیب هغه د خپلو تیرو خبرو د ترمیم هڅه کوي، ولې چې هغه کمې خبرې چې مخکې کړې وې هغه یو ډول انتقاد او د امریکایي چارواکو غوسه راپارولې وه او د توقع خلاف هغه کوم برخورد یا کوم غبرګون چې د امریکایانو له خوا نه راغی هغه یو څه د افغانستان د حکومت او خصوصا د ښاغلي محیب د توقع خلاف یو څه او غواړي چې دغه راپارېدلې غبرګون بیرته آرامه کړي او هغه کوم پیغام چې دوی د افغانستان حکومت خصوصا ښاغلي ولسمشر اشرف غني او محیب غوښتل چې امریکایانو ته ولیږدوي هغه هم ولیږدول شو چې دوی د خلیلزاد سره ستونزه لري. اوس ضرورت دا دی چې بیرته امریکایانو سره خپلې اړیکې عادي حالت ته راوړي. نو ځکه زه فکر کوم دا بیان ورکړی دی.
ستاسو په باور محیب تر څه بریده پورې بریالی شوی دی چې خپل پیغام هم امریکایانو ته ورسوي او هم د کابل او واشنگتن ترمنځ یو ټکر رامنځته نشي؟
پیغام خو ورسول شو، خو د پیغام رقم ته توقع شوی درلودل چې د خلیلزاد پر ضد به د امریکایانو امریکایي ادارې حساسیتونه راوپري. په هغه کې یو څه دوی توقع خلاف یو څه پیښ شوی. داسې فکر کوو چې که د افغانستان د حکومت پیغام هلته ورسیږي نو دې سره به خلیلزاد تر فشار لاندې راشي. تیر وارې هم داسې شوي وو کله چې د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ ناسته وشوه نو د افغانستان حکومت یو څه نارام وو او بیا د ترامپ ادارې سره چې کله تماس ونیول شو نو خپل ال اس ویل چې مرستیاله ده د بندریو چارو د امریکې هغه کابل ته راغله او د هغې نه وروسته خلیلزاد راغی او بیرته ولسمشر سره کېناست او د ارګ نه داسې راپورونه خپاره شو چې ګوندې خلیلزاد بیرته ولسمشر ته د خپلو چارو او د خپلو کتنو راپور وړاندې کړ. نو دوی داسې فکر کوو چې دا وارې به هم داسې وشي. اما دلته کیسه سرچپه شوه او امریکایانو دغه مطبوعاتي ویناوې د محیط زه فکر کوم خوښې نه کړې. نو یو څه تاوان ډېر و پر ځای دې چې ګټه وکړي.
فکر نه کوي چې لا هم وختي دی؟ تر اوسه پورې خدا معلومه نه ده چې د امریکا اصلي غبرګون به څه وي، ځکه چې د بهرنیو چارو وزارت خو مجبوره و د امریکا چې د دوی په یوه ډیپلومات باندې انتقاد کیږي او یا د دوی په ځانګړي استازي انتقاد کیږي، نو دوی مجبوره و چې عکس العمل څرګند کړي. خو د امریکا د حکومت لپاره باید انتظار نشي افغانان؟
کېدای شي. نو ولیدل شي تر اوسه پورې خو چې مونږ ګورو دغه مسله کې غبرګونونه منفي راغلي دي، لیکن بیا هم ترامپ اداره وکتل شي که څه هم خپل ترامپ یو د اعتبار وړ برخورد نه لري، یو کنسیسټنت یا روانه باندنی پالیسی نه لري وکتل شي چې دای څنګه برخورد کوي هغه د اوباما ادارې سره تفاوت لري لیکن طبیعي خبره ده چې په ډیپلوماټیکو چینلونو سره چې کله اړیکې نیول کېږي نو وکتل شي کېدای شي یو څه متفاوت مخې ته راشي
له ښاغلي رحیم څخه په مننې د کابل د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه اجمل تورمان وړاندې کوي
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د بېلابېلو موضوعاتو